سلام، لس بجې شوې. د رواني وسات ډیره برخه د موسیقي خپرونې ته ځانګړې شوې، خو په پیل کې لنډ خبرونه او ورپسې څو راپورونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیمونکي رامیز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازیګر په داسې حال کې د لاسیبم 14 وشوه چې د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ لیګ لوبه پکې روانه وه. د کابل ایمرجنسي روغتون ویلي چې په دې 14 کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 300 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولې دي.
تیر دو ورځې کې چې کوم سیلابونه راغلي، د سیلابونو له امله زموږ 14 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. په لسګونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د دې سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
د ښاغلي حقانی په وینا لس کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسان په کندهار کې د سیلاب له امله مړه شوي دي. د زابل د امیر روغتیا رئیس وایي سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ډیر مالی زیانونه یې هم اړولي دي. ډاکټر عبدالحکیم حکیمی بیګا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې شاوخوا شپږ کسان شهیدان شوي دي. په اوبو کې ډیر کورونه وو، ډیر بڼونه وو، ډیر کروندې بغیر ټول له منځه وړي دي او ډیر زیات څارویانو مالونه یې هم له ځان سره وړي دي.
د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول شپږ څلوېښت کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین د روسیې د هغې ادعا په اړه څېړنې پیل کړې دي چې وایي اوکراین پوځ د ختیځ دونیسک سیمې پر یو زندان برید کړی. کیف دا ادارت کړې ده. په دې پیښه کې هغه څلوېښت تنه بندیان وژل شوي دي چې پر ماریپول ښار د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. د روسیې د دفاع وزارت او په دونیسک کې د روس پلاوه بیلتون پالو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې چې تایید شوي نه دي، ادعا شوې چې د اوکراین پوځ دا زندان د امریکا د پرمختللي حمارس توغندي په وسیله په نښه کړی. خو د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستردرسیز په یو بیان کې ویل د روسیې دا ادعا د هغه حقیقت ته پټولو هڅه ده چې په دې زندان کې د اوکراین د اسیرانو پر وړاندې روان دي. او د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. انتونی بلینکن او سرکی لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادلې خبرې وکړې چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریتنی ګرینر او د روسیې د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي. ښاغلی بلینکن پرون د جولای 9 دا خبرې سپینې او مستقیمې وبللې چې تر هر څه مخکې د بندي شویو امریکایي وګړو پر خوشي کېدو متمرکزې وي. پر ګرینر سربیره بلینکن ویلي چې متحده ایالات امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني سرتیری پاول ویلان پر خوش کېدو هم ټینګار کوي. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د رواني وسات ډیره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړې شوې، خو تر هغه مخکې څو راپورونه. د بشر حقونو د څار سازمان او چارواکي لویدیځ هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل. د هیومن رایټس واچ اجرایي رئیس پرون په یو آنلاین بحث کې د خبرو پر مهال وویل چې په لویدیځو هیوادونو کې د اوکراینی کډوالو په پرتله له افغانانو سره په دې دلیل ناوړه چلند کیږي چې افغانان مسلمانان دي. په دې اړه جزئیات اسمت ساروان راکوي.
د بشري حقوقو د څار د سازمان اجرایي رئیس کینت راتوي چې لویدیځ او په خاص ډول اروپایي هیوادونو د اوکرایني کډوالو پرتله له افغانانو سره ډېر توپیري چلند وکړ. له افغانانو سره د اروپایي هیوادونو پر توپیري چلند له دې مخکې هم د بشري حقوقو فعالانو انتقادونه کړي وو، خو ښاغلی راته پرون په یو آنلاین بحث کې د اروپایي هیوادونو دا کار له اسلام څخه ډیره او نشالي توپیر وواله.
یو لوی او ښکارا استثناء د اوکرایني کډوالو په برخه کې و چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته ننوتل. اروپا دروازې ورته پرانیسته، په پراخه ټنډه یې هرکلی ورته ووایه او سمدستي ځای پر ځای کړل. تاسو د اوکرایني کډوالو کمپونه نه وینئ، دوی د خلکو په کورونو او نورو ځایونو کې دیره شول. خو په ډېر ښکاره توپیر سره ښکاري چې اروپایانو نه یوازې افغانانو بلکې د سوریه، اریتریا، سودان او نورو هیوادونو کډوالو ته څه ډول هرکلی ووایي. زه فکر کوم چې د دوی د کارته پرته لدې چې له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر ووایو بل مناسبه کلمه نشته.
په بیګانی آنلاین بحث کې د افغانستان په پخوانی دولت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم خبري وکړه. میرمن اکبر د هغو افغانانو د ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستانه وتل دي خو اوس به برخلیکه د سیمې په هیوادونو کې پراته دي.
د اوکراین وضعیت د افغانانو لپاره دا خبره ور یادوي چې دلته د مشارکت یو احساس چې وو او دا تمه وه چې له هغو کسانو سره به مرسته وشي چې د دې هیوادونو د هڅو مستقیم ملاتړ یې کړی. دا یو هم عملي نشول. ما ته هر ورځ د هغو خلکو پیغامونه را رسیږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې او له یوه قانوني برخلیک پرته د سیمو په هیوادونو کې اوسیږي.
د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته لسکونه زره افغانان به هرته کډوال شول. ځینې د افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په مرسته خوندي ځایونو ته بیول شوي، خو زرګونه نور چې د نړیوالو له مرستې پرته په انفرادي ډول اروپایي هیوادونو ته رسیدلي اوس بهال به برخلیک پاتې دي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. خو د روان کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي هیوادونو سلګونه زره اوکراینی کډوالو ته په خپلو خاورو کې د ژوند نسبي ښه امکانات برابر کړل.
و هم موردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان او چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړي. بل خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم منلې چې له افغانستانه د برېټانوي ځواکونو د وتلو او په تیرا د خلکو د تخلیه په پروګرام کې ډېر نیمګړتیاوي وي. برېټانوي چارواکو هم دا راز ویلي دي چې دوی نشي کولای هغو افغانانو ته چې د برېټانوي ملکی موسسو لپاره کار کړی له افغانستانه د ایستلو ډاډ ورکړي. په دې اړه ګارډین ورسپانې یو راپور خپور کړی چې لنډیزی احمد تکل راوروي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې له افغانستانه د برتانیا د پوځي ځواکونو د وتلو په پروګرام کې یو لړ نیمګړتیاوي او تیروتنې وي او ورسره یې د ډیری هغو افغانانو پر مخ خپلې دروازې بندې کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه مخ کې په افغانستان کې له برتانیا سره مرسته کړې وه. برتانوي چارواکو ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت نه غوړي د کسانو ته کاذب امید ورکړي او ورته وایي چې برتانیا به د دوی د ایستلو امکان برابر کړي. د دې چارواکو په وینا د قضاوت به ډیر ګران وي کوو وایي چې ټول هغه افغانان چې د برتانیا له غیر حکومتي مؤسسو سره کار کړی وو یا د برټش کانسل په څیر په افغانستان کې د برتانیا په ملکی پروژو کې په کار بوخت وو د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانوي چارواکو ویلي ډیری هغه خلک تر ګواښ لاندې دي چې له برتانیا سره په امنیتي برخو کې مرسته کړې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم درز د هغو افغان کډوالو د دوسیو د څیړنې د پڅ جریان خبره هم کړې چې په دې هیواد کې پناه غوښته ده. د دې وزارت د چارواکو په وینا د دې بهیر د پڅ پرمختګ علت دا دی چې د سیاسي پناه لپاره خورا زیات غوښتنلیکونه رد شوي او حقوقي داوی ډیر وخت نیسي. د ګارډین رسپانې د راپور لمخه تر دې دمه 15000 افغانانو ته برتانیا ته د تلو اجازه ورکړل شوې. البته دا له هغو 15000 کسانو جلا شمیره ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دورسته د هیواد ته بیول شوې دي. د ګارډین د راپور لمخه په عین حال کې یو زیات شمیر افغانانو چې د برتانیا د حکومت په ملاتړ د غیر حکومتي ټولنو لپاره کار کاوه ادعا کړي چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په پټو ځایونو کې اوسیږي او حتی ځینو یې دا کړي چې د کورنۍ غړي له برتانیا سره د اړیکو په خاطر اعدام شوی دي. خو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو په اړه چې د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې خو مستقیما د برتانیا د حکومت له خوا نه استفاده شوی د بهرنیو اړیکو موظف کمیټې ته ویلي د تخلیه په پروګرام کې نیمګړتیاوي خورا زیاتې وي او له هغه ډلې دا چې خلکو ته پیغامونه ډیر واضح نه وو او همدارس د لومړی ټوبونو په تشخیص کې نیمګړتیاوي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې. بلاول بوټو زرداری پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې سوله ییز باثباته او وصل شوی افغانستان د سیمې د پرمختګ لپاره مهم بللی. هغه له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې وه چې د پاکستان او چین په اقتصادي دهلیز کې افغانستان هم ورګډ شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ د پراختیا پر اړتیا ټینګار کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ګډون او ارتباطاتو پراختیا ته هیله څرګنده کړې. ښاغلی زرداری دا څرګندونې په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پرونی غونډې په څنډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې ښاغلی زرداری د ټاپی د غاز د نلیکې او د کاسا زرد پروژو په ګډون د سیمایزو اړیکو او عامه تاسیساتو د پروژو پر رغونه کې د خپل هیواد پر ژمنه ټینګار کړی. د بیان لمخې زرداری ویلي چې پاکستان د یو سولیز باثباته مرفه او وصل شوی افغانستان پر غوښتنه ولاړ دی او ټینګار کوي چې په افغانستان او سیمه کې د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت احتمال شته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د حکومت له لوري د هغو ګامونو یادونه هم کړې ده چې د بیان لمخې له افغانستان سره د دوارخیز تعامل او د نړیوالو بشری مرستو د سمون په برخه کې اخیستل شوې دي. بلاول زرداری د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په تاشکند کې دی. پاکستان د دې سازمان دایمي غړی دی او افغانستان د پخوانی نظام د سقوط تر مهاله د نظر په توګه غړی توپ پکې لري. معلومه ده چې له دې وروسته به په دې سازمان کې د افغانستان د موقف په اړه څه پریکړه کیږي، ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ښاغلی زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د سینهوا خبری آژانس د راپور لمخې ښاغلی زرداری ویلي چې د غواړي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي کریډور کې د افغانستان د ورګډولو په مسله کې هم جدي غور وکړي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیریو کال کې وژن کې ضربه لیدلې ده. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې موده کې د لسګونو رسنیو فعالیت درېدلې، د رسنیو زرګونو کارکونکو دندې له لاسه ورکړې او په سختو کارونو بوختي. ښاغلی مجددي وایي چې د دوی ټولنې د رسنیو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته یو طرح سپارلی او یوناما هم ورته ویلي چې په دې برخه کې به کاری وکړي. احمد تکل خغلی مجددی سره د مراکې په پیل کې د دې طرح جزئیات پوښتلی دي.
موږ یو ډیټابیس باندې کار وکړ چې د ټول رسنیز کارکونکو ټول مشخصات راغلي دي او حتی بانکي اکاونټ دا تر اخري حد رسیدل دي. یونامونه موږ غوښتنه وکړ چې کچېره دغه زموږ تر حمایت کې دغه ډیټابیس هغه ته سپارو. دې کار سره موږ کولی شو چې هغه بند شوی رسنۍ بیرته فعال کړو او هغه رسنۍ چې د بندېدو په حالت کې دي چې د اقتصادي ستونزو له امله بندېدو حالت کې دي هغوی د بندېدو نه خلاصېږي. هغوی کولی شي چې د نړیوالو بنسټونو نه د هغه ملکونو چې د بیان ازادۍ سره مرسته کوي هغوی سره دغه موضوع شریک کړي، لکه چې WHO روغتیایي برخې ته مشور کوي او یونیسف معارف برخې ته مشور کوي. همدسته زیر بنسټونو لکه یونسکو او نورو هغه ملکونو چې دغه برخې کې کار کوي دغه طرح نه مراسل وکړي او رسنیز کارکونکو ته مستقیم مشور کوي.
بله، او د یوناما ځواب تاسو ته څه؟
یوناما خو په خپل بودیجه نه لري، مګر هغوی کولی شي چې نړیوال په دې وهڅوي چې دغه طرح نمراتب وکړي او هغوی بوخته دا وعده ورکړي چې دغه ډیټابیس تکمیل کړي او موږ سره شریک کړي. دغه برخه کې موږ نړیوال سره شریکو تر څو دغه طرح نمراتب وکړي او مرسته وکړي.
مننه ښاغلی مجددي. وروستی پوښتنه دا ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په مجموع کې په افغانستان کې د رسنیو په فعالیت کې کوم بدلون راغلی؟
اغه سروې چې موږ په اخره وختونو کې کړې ده موږ ته ښایي چې افغانستان کې د 1500 وخت رسنیونه 213 رسنۍ بندې شوې ده چې دې سره